لاس بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د له منځه وړو او د کانکور په ازموینه کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. د کورنیو بې ځایه شویو پر مسأله د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه یو راپور هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د دریو قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي، او د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته ویل د دوی لومړنیو پلټنو له مخې په تایمنی کې پرونی حمله د سړک د غاړې د مین چاودنه وه، خو فرانس پریس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ولیدي چې برید د روشن مخابراتي شرکت پر یو موټر شوی چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوي او 19 کسان نور ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د دریو قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي د حمله تیره ورځ د زیړو کلسوالۍ په تنګي سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په پیښه کې د افغان وزیرستاني او حذیفه په نوم د وسلوالو طالبانو دوه مهم قوماندانان وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په اوبې ولسوالۍ کې په یوه صحرایي محکمه کې د یو ځوان لاس او پښه پرې کړي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دې ځوان ته د غلا په تور د طالبانو په محکمه کې د لاس او پښو د غوڅولو حکم ورکړل شوی. هغلی فرهاد زیاتوي متضرر یو میاشت مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی و او صحرایي محکمه یې پرون مازدیګر د هغه د پښې لاس او کیڼې پښې د پرې کولو حکم ورکړ. که څه هم سیمې چارواکي طالبان په دې پیښه ګرموي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو څلور کاله مخکې هم د یوې امنیتي کمپنۍ دوه کارکوونکي د هرات له شمالي ولسوالۍ کوشک رباط سنګي څخه وتښتول او وروسته یې د غلا په تور لاس او پښې ترې غوڅ کړل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډېدو یې خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی د سفر د مارچ تر 19 نیټې پورې ځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په ایجنډا کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د مبارزې د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کیږي چې د مارچ تر 15 پورې بالا واشنگټن نیولې تر باسټن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووري. د بریتانیا پارلمان پرون وخت هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. د پارلمان ولسی جرګې هغه بدلونونه چې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې په دې لایحه کې راوستي وو وروسته له هغې لرې کړل چې حکومت په دې معامله کې د بریتانیا د ګټې په خاطر له محدودیتونو پرته د اقدام کولو لپاره د ازادۍ او پوره صلاحیتونو غوښتنه وکړه. له دې وروسته د لارډوانو یا مشرانو جرګې هم د لایحه له بدلونونو پرته تصویب کړه. له اروپایي ټولنې نه د وټلو لپاره د میرمن می خبرې اترې روسته له هغه لخن سره مخامخ شوه چې د سکاتلند لومړی وزیر نیکولا سټیورجن ویل له اروپای ټولنې د وټلو د اصول له روښانه کېدو وروسته به سکاتلند د 2013 میلادي کال په لومړی یا د 2019 کال په وروستیو کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړي. د لندن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې صدر اعظم میرمن می د سکاتلند د لومړی وزیر د غوښتنې ردولو ته تیاری نیسي او استدلال کوي چې دا سې ټول پښتنه به له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې د بریتانیا دریځ زیانمن کړي. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته سوي او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې لړۍ دوام لري. دا څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي اسما جهانګیر پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل. د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه لګول او په کلني ډول د لسکونو کسانو اعدام له بشري حقونو هغه سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو څخه پراخې او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپووزمې د الحاق له امله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه او وغځول. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون په برکسل کې پر 150 اشخاصو او 30 ادارو او کمپنیو چې د اروپایي ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا خلاف عمل کړی د بندیزونو په تمدید موافقه وکړه. په روسي چارواکو او ادارو له پخوانه د لګول شویو بندیزونو موده سبا چهارشنبه پای ته په رسیدو ده. په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو په سفر بندیزونه ولګول او په اروپا کې د هغوی پانګې کنګل کړي دي. دا افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې غوباوري چې ملګری ملتونه وایي د روان کال له پایله زرګونه افغانان د جګړو له کبله له مختلفو ولایتونو بې ځایه شوي چې یو یې کندز دی. دا اوره شوي کډوال د امن په لټه کې دي.
خو زموږ خپل ولایت دی او هلته پیدا شوي یو، هماغه ځای زموږ لپاره مناسب ځای دی. خو شرط دا دی چې امنیت وي او بېرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا سقوط نه کوي.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پر مهال له برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته شوې نوي حقایق را برسېره شوي او چارواکي د هلمند د مرکز په جګړو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
دولت چې دی یعنې د پراپر امکاناتو څخه، د پراپر جرات څخه یعنې ګټه اخلي، مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مکمت نشي کولی.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تندې څانګې کمو له فری فایټر احمد ولی هوتک سره خبرې کړي. خو فری فایټ څه ډول ورزش دی؟
ټول لازمي ورشن پکې راټول شوي دي، لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاونی، جیجیتسو، موئتای، دا ټول راټول شوي دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنی آزاده لوبه.
تندې څانګې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورې. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال له پایله څخه باندې شپږ افغانان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بې ځایه شویو کسانو ازادۍ راډیو ته وویل که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. خو ملګری ملتونه اندېښنه کوي چې د پسرلي په راتګ سره ښایي جګړې نورې هم سختې او د بې ځایه شویو کورنیو شمیر زیات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
هغه بې ځای سوي کسان چې په وروستیو کې د ناامنیو او روانو جګړو له کبله له خپلو کورونو نورو سیمو او ولایتونو ته کډه سوي وایي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي د بیرته ستنېدو نیت لري. په وروستیو کې جګړو د افغانستان په شمال کې هم شدت موندلی او هلته هم ګڼ کسان بې ځایه سوي دي. په دې کې یو هم د کندوز یو تن بې ځایه سوی عزیز الهام دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کندوز چې کله امنیت شي، څوک چې پانګونه کوي مثلا هغوی د دې ګار نور ونه لري چې کندوز نور بیا سقوط نه کوي. کندوز کې بیا کوم جنګ کېږي یا مثلا خلک اواره کېږي نو خامخا بالکل اخو زمون خپل ولایت دی او حالت پیدا شوی یو هغه ځای زمون لپاره مناسب ځای دی. نو دا خبره ده خو شر دا دی چې امنیت وي او بیرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا سکون نه کوي او بیا د دوی هغه څه چې دي مثلا سرمایه ده هغه له منځه نه ځي.
د ملګرو ملتونو هغه راپور چې د شنبې په ورځ خپور شوی وایي د روان 2018 میلادي کال له پیله روانو ناامنیو 16,000 او 90 افغانان مجبوره کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د پسرلي پراتګ سره چې هوا تودېږي امکان لري چې جګړې نورې هم شدید شي. د ملګري ملتونو راپور وایي د 4 ولایتونو له جملې په 20 ولایتونو کې خلک بے ځای کېدو ته مجبوره شوي، خو په ننګرهار، کندهار، فاریاب، هلمند او زابل کې د بے ځای سویو شمیر تر ټولو زیات شول شوی دی. د ملګري ملتونو راپور وایي هره اونۍ د هوا له ګرمېدو سره پوځي شخړې شدت مومي، په ځانګړي ډول جګړې په کندوز او بغلان کې. د دې سبب شوي چې یوازې 13 اونۍ څه باندې 3,500 کسان بے ځای سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې شي د داخلي بے ځای سو کسانو شمیر 4,500,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په 2018 میلادي کال کې 6,350,000 کسان بے ځای شوي وه.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګري ملتونه وایي د روان کال له پیله 6,000 افغانان د جګړو له کبله بے ځای شوي دي. آیا تاسو هم د جګړو له کبله له خپل کور پریښی او له خپلو کور او کلي څخه بې ځایه شوی او یا داسې یو څوک پیژنئ چې له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوی؟ که داسې وي نو خپل د سترګو لیدلی حال یا خپل نظر په دې اړه د افغان بی سیم په 1813 شمېره ولیکئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. په یاد وساتئ چې دقیقا ستاسو پیغام باید په همدغه موضوع وي چې موږ لیکلی، ځکه په شاوخوا نور موضوعات که چیرته تاسو تماس ورسره نیسئ چې له دې موضوع سره ارتباط ونه لري، بیا موږ نشو کولای چې دا ستاسو غیر مرتبط نظریات په دې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پر مهال له وسلوالو برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته شوې ده، نوي حقایق را برسیره شوي. د روغتون ځینې کارکوونکي وایي چې برید کوونکو ته د روغتون ټولې برخې ښې معلومې وي او ځکه په دې وتوانېدل چې ډېر درانه تلفات واړوي. یو شمیر عیني شاهدان پر دې روغتون د برید پیچلتیا او درنو انساني تلفاتو ته په پام سره داسې انګیري چې برید کوونکو دننه خپل کسان درلودل. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په دې برید کې 500 وسلوالو ګډون درلود او 1.5 کسان وژل شوي، خو لویدیځې سرچینې د امنیتي ځواکونو چارواکي او عیني شاهدان چې په پیښه کې مړه او ټپیان یې شمېرلي په دې باور دي چې د برید کوونکو شمېر تر دې زیات و او د وژل شویو کسانو شمېر هم له سلو اوړي. ځینې عیني شاهدان وایي د ستاژورانو یا نویو روزل کېدونکو ډاکټرانو په جامه کې لږ تر لږه 2 کسان مخکې روغتون ته ننوتي وو او له برید سره سم یې د ډاکټرانو او نورو خلکو په وژنه پیل وکړ. د شهید سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر محمد ضیا قادری چې د وسلوالو په مرمۍ لګېدلی او وروسته له 5 پوړ څخه لوېدلی، ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته په بیړنیو حالاتو کې د وتلو پر لاره کمین نیول شوی و. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی قادری زیاته کړه برید کوونکو ته د روغتون او بخې ټولې لارې ګودرې معلومې وي.
دوی په ډېر ماهرانه شکل باندې ځایسي او داسې په څوس یو رابلد نه وي سره او څه بلد په دې شفخانه کې نه وي، امکانات یې نه وو. حتی دوی دومره حتی پیشبینه وو دې لارې کې چې زموږ باندې حتی اضطراري لارې بندې کړې وي. طبیعي ده چې سک په دې باندې کېږي چې د خپلو د شفخانې څوک ورسره اوسي، دوی شکل
باندې داخل شوی. فرانس پرس خبری آژانس د روغتون د یو چارواکي له قوله لیکي چې په برید کوونکو کې 2 ځوان ستاژوران یا هغه محصلین شامل و چې د طبي زده کړو په مقصد د عملي کار دوره تیروي. د دې چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې په 2 محصلینو کې یو ځان والوزاوه او بل د افغان ځواکونو په ډزو وژل شو. د فرانس پرس د راپور له مخې امنیتي سرچینو هم دا ادعا تایید کړې ده. د سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر ښاغلی قادری وایي د هم د خپل یو ټپي شوي همکار له خولې اورېدلي چې یو آشنا سړي ډزې پرې وکړې.
پلیس داخله کې چې شخصوار نومیږي هغه مستقیما خپله لیدلی وو دغه کس چې ده باندې ډزې کړې وې او هغه ویلي وو چې دغه کس باندې څه ډزې کړې وې هغه خپله کوم دې شفاني تاجر و یا کوم کارمند وو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا تاییدوي چې پر روغتون له دننه او بهر څخه برید شوی او زیاتوي چې څو تورن کسان یې نیولي او تحقیقات ترې کوي. د دې حملې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې منلی او طالبانو هم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي، خو چارواکي وایي چې داعش د دومره پیچلو حملو توان نه لري. افغان چارواکي وایي داسې پیچلې حملې یوازې بهرنۍ استخباراتي کړی او په افغانستان کې هغو ته وفادارې ډلې کولی شي. د دې څرګندونو هدف طالبانو ته تقریبا مستقیمه اشاره ده. فرانس پرس د حملې د یو عیني شاهد له قوله لیکي وسلوالو برید کوونکو ضربې نه کولې بلکې د قربانیانو پر سر یې منفردې ډزې کولې او په دې قربانیانو کې هغه مور هم شامله وه چې یو ماشوم یې په غېږ کې و. د دې عیني شاهد په وینا برید کوونکو پر موبایل ټلیفون خبرې کولې او مخاطب ته یې ویل چې ملا صاحب موږ د ملحدانو د وژلو په حال کې یو. قدرمنو اوریدونکو، د سردار شهید محمد داود خان پر روغتون د حملې د نویو جزئیاتو په اړه راپور مو اوریده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې پر سردار محمد داود خان روغتون د تیرې چهار شنبې د ورځې د برید او دغه شان د اجرایي رئیس په اړه د بلخ د والي د وروستیو تندو څرګندونو په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسی جرګې پرون پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه بحث درلود او زیاتره وکیلانو د امنیتي مسؤلینو پر بې کفایتۍ ټینګار کاوه او اوس یې پریکړه دا ده چې استیضاحی کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د کابل بریدونه په تیره بیا د سردار محمد داود خان پر روغتون برید لورایه په دې ګواه دی چې نه مو په کشفي ارګانونو کې شیمشته او نه په نورو امنیتي ځواکونو کې. د سرمقاله لیکونکي په باور امنیتي ستونزه ډیره جدي ده، خو د په خبره دغه ستونزه د مسؤلینو په استیضاح او ګوښه کېدلو نشي حل کېدلی، بلکې ریښې په ټوله کې د نظام له څرنګوالي او روانې بدمرغې جګړې سره تړلي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د همدې موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي، دا برید د مخالفینو د دایمي ځای پر ځای شویو کسانو یا په مهمو ادارو کې د نفوذي کسانو لخوا ترسره شوی دی. په سرمقاله کې راغلي پر روغتون برید ته له ډېره وخته تیاری نیول شوی و او د برید تر شا ګڼ لاسونه دي. سرمقاله لیکونکي لیکي د ملي امنیت ادارې ته به ګرانه وي چې په مهمو ادارو کې د مخالفینو د نفوذي کسانو ترک ولګوي، خو په خبره یې دا د دوی ستر او زړنه منونکي مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس په وړاندې د بلخ د والي د وروستیو تندو څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، عطا محمد نور وایي چې عبدالله عبدالله یو معاملهګر انسان دی او په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې له نوموړي څخه ملاتړ خپله لویه سیاسي تیروتنه وګڼله. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي نور دغه څرګندونې پرون په بلخ کې د مارشال محمد قسیم فهیم د تلین په غونډه کې کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي نور په حواله دا هم راغلي چې عبدالله عبدالله یوازې د خپلې چوکۍ په غم کې دی او خپله چوکۍ ساتي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي، عطا محمد نور هر هغه څه چې په زړه یې ول په خوله یې راوړل. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې عطا محمد نور په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله قوي ملاتړی و او بې له شکه چې په دې ملاتړ کې ګټې هم نغښتې وې، خو کله یې چې ملاتړ نتیجه ورنه کړه ورنه یې لاس واخیست او په شا شو. په سرمقاله کې دا هم راغلي وروسته تر دې چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې جنجالي شوې، عبدالله عبدالله غوښتل چې له دې معاملې انصراف وکړي، خو د سرمقاله لیکونکي په وینا نور پرې نه خود چې شاته شي او د ده شخصي ګټې زیانمنې کړي. سرمقاله لیکونکي د عطا محمد نور خبرې د عبدالله عبدالله لپاره په حزبي او سیاسي ډګر کې د خطر زنګ بللې او ویلي چې دا به د اجرایي رئیس موقف له ابهام سره مخ کړي.
افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه ښار په درېیمه حوزه کې ځینې مهمې سیمې نیولې دي. د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي د منډوي په نوم سیمې تر نیول کېدو وروسته کولی شي د نادلي ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې په اسانۍ سره تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د نادلي د مرکز پر لور پیل شوي عملیات کرار خو د پولیسو په وینا ښه پر مخ روان دي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لشکرګاه د درېمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې روانو پوځي عملیاتو ته ورغلی.
د ملکی کورونو ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې د کرل سو ماینونو له امله هر قدم په ډیر احتیاط ایږدو. دلته د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا د انجینرۍ د ډلې یو شمېر سرتیري بوخت دي هغه ماینونه خونسا کوي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سوي دي. د لشکرګاه ښار د درېمې امنیتي حوزې بولان د منډوي اړوند شاوخوا سیمې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. د دوشنبې په ورځ د لشکرګاه په لویدیځ کې دغه مهمې سیمې بیرته د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. دلته په عملیاتو بوخت سرحدي پولیس وایي نه یوازې په زرګونو ماینونه ځای په ځای سوي دي بلکې وسلوالو تر مځکې لاندې نغمونه ایستلي ول او د ډېرو لیرو سیمو څخه منډوي ته تګ راتګ کوي او د افغان ځواکونو پر پوستو یې درنې او سپکې مرمۍ ورولې.
زما نوم نصیب الله زاهین دی. عملیات چې دي انشاءالله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او ډېر په پوره مورال سره روان دي او په دې خاطر دشمن غوښتل چې د خلکو کورونو موضوعګانو څخه استفاده وکړي او انشاءالله دولت چې دی یعنې د پراپره امکاناتو څخه د پراپره جرات څخه یعنې ګټه اخلي مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مکمت نشي کولی انشاءالله دولت مخ روان دی.
د بولان په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو عملیات په داسې حال کې وړاندې روان دي چې د نادلي په ګروپ شش او لوی باغ سیمو کې هم څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات د ولسوالۍ مرکز ته نږدې سوي دي. خو عملیات ولې ډېر آهسته روان دي؟ په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا قمندان سمنوال ظاهر ګل مقبل وایي نه یوازې جګړه کورونو کې ده او ډېر ماینونه کرل شوي دي بلکې د ملکي تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په خاطر کرار پر مخ ځي.
دښمن همیشه یو کمربند تشکیلوي او د خط اول پوستې دوی ډېرې قوي او محکمې جوړوي. کله چې دوی خط مات شي بیا نو دوی دومره تیښتوي چې بیا یې په سل کیلومتره کې هم نشي ګیر کولی. نو دوی هغه خزی چې دوی په موږ مقابل کې جوړې کړې وي موږ د درې ورځې په دوی باندې دا عملیات وکړل او الحمدلله چې اوس دې موږ هغه دوی کمربند مات کړی ده او دښمن دلته تاسې خپله ولاړ دښمن دلته هیڅ نشته.
که څه هم تر اوسه طالبانو نه ده منلی خو حکومتي مسؤلین وایي د نادالي او بولان دروانو عملیاتو پر مهال په لسګونه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه هم دقیق معلومات نه دي ورکول شوي خو د سرحدي پولیسو ځینې سرچینې وایي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
تاندې څنګه دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
ولسمشر اشرف غنی په بشپړ ډول د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ په لمن زوړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کړی. ښاغلی غنی پرون د ټولو ولایتونو له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت په برخه کې باید جدي ګامونه پورته شي. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د جمهوری ریاست مرستیال وایان دواخان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون له والیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزان د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر ټولو والیانو دغه ترڅنګ امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړ تر څو د پولیو د ښه تطبیق لپاره تر کلیو باندې پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. دوه مې پر دې باندې ګار وکړ چې په هیڅ صورت باندې د کانکور په ازموینه کې د لاسوهنې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د ښه پلي کېدلو لپاره ټول امکانات په لاره باندې واچوي.
د افغانستان له څلور دیرشو والیانو سره په دې ویډیوي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده مهمن هم ګډون درلود. دا مروختیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په ډیرو دوو کلونو کې لبریالیتوبونو او ستونزو سره مالو. د فیروز الدین فیروز په خبره په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن ډیر لس موارد سب شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په وڅلوېختو ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیوئی کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقامات وی ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غږ کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دا شیبه از مغغغ له ازادی رادیو اوری. ازادی رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځی دی اونۍ خبریږي. د مخام په او بجو د ازادی رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادی رادیو اوری او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم یو بل موضوع، د افغانستان د خلاصون لارې د عالی شورا مسؤلین وایي په هیواد کې د جګړې دواړو غاړو د سولې حرکت ورسره منلای دی. دا شورا چې مشري د طالبانو یو پخوانی چارواکی کوي وایي غوښتنه ترې شوې چې د سولې هڅې نورې هم چټکې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار راپور راکوي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا مسؤلین وایي د ملي وحدت لوړپوړو چارواکو او هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ورڅخه د سولې او پخلاینې په برخه کې د روانو هڅو د پراخېدو او ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې پخواني طالب چارواکي او د دې شورا مشر سید محمد اکبر اغا په ننګرهار کې د دې ولسي حرکت د پراخوالي په غونډه کې وکړې. سید محمد اکبر اغا وایي دوی د افغان حکومت مشرانو او هم د طالبانو ځینو مسؤلینو سره خبرې کړې او دواړو لورو ورسره د هوکړې سر خوړولې او ترې غوښتنه یې کړې چې د سولې په اړه د دې ولسي حرکت لمن پراخه کړي او هڅې دې ګړندې کړي.
خو بیا دا خبر داسې کړې ده چې اشرف غنی ته مو ویلي دي چې موږ دا کار کوو غیر رسمي د سره رسمي کېږو نه، هغه راسره منلې. په طرفینو کې هم موږ ته دا ویل شوي دي چې تاسو دا کار مو کوي تیز، او یو دا یو چې پتر ته تللي د طالبانو سره مو خبره کړې ده، شپږ ورځې مالی ته د هغو سره تېرې کړې دي. هغو ته موږ دا خبره پیشنهاد کړې ده چې د ملت خلک موږ راپورته کوو، دا موضوع د افغانستان یا مشکل د افغانستان د حل په باب باندې ملت ته سپارو. هغو له تر دې خوښه خبره نشته چې ملت هره پرېکړه وکړه، موږ انشاءالله دغه مخالفت کوو.
د دې غونډې برخوالو وویل د حکومت په چوکاټ کې د سولې عالي شورا هم فعالیت کوي، ولې په خبرې تر اوسه هیڅ لاسراوړنه نه لري. دوی وایي دغه ډول ولسی حرکت سره هر افغان ملګری کیږي او د دې حرکت ملاتړ کوي.
په بخښنې سره په حکومت انتقاد د سولې عالي شورا لرو. په ملیاردونو ډالر خاور کړل، ملیارد ته رسیږي، اوس یو ملیارد ته لږ تر لږه رسیږي، ځکه د کال فنډ یې وښو یو سلو څلوېښت میلیونه ډالر، یو میلیون چې یو لک ډالر مرته ورکې راته راځي، څوک یې سینه ورکړي. خو دلته پروژوي عمل بیس نه لري، تعداد نه لري، بنسټ نه لري. همدغه علما دي، مونږ همدې ته منتظر یو، د همدغه ورځې انتظار مې سره چې زمونږ علما مخور بالاخره دوی نور غږ وکړي، دوی نور راپاسېږي.
افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا غړی یم. په ابتدا کې چې دا منعقده شوې ده زه ورسره ملګری یم، زه یې تاییدوم. اگر که موږ خو د سولې د شورا په نامه یوه پروسه لرو، خو فکر داسې کېږي چې داسې کومه مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. به هر تقدیر خو دغه خاصه ولسی لیارده او ولسی شورا ده، د ولس خلق که اشتراک دیدی.
لاتیرو دریو کلونو رئیس د خلاصون شورا په هیواد کې خپل فعالیت پیل کړی چې په دې موده کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولسی غونډې وکړي او د دې شورا د مسولینو په خبره د جګړې دواړو غاړو سره یې ګټورې خبرې هم کړې دي. دوی تمه لري که همدې ولسی حرکت ته دوام ورکړي او ولس ملاتړ وکړي، نو ډېر ژر به په هیواد کې د جګړې ټغر ټول شي.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادی رادیو خپرونې په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې اونیز پروګرامونه او همداراز تاسو پیغامونه او نور مطالب لرو، خو دا وخت د سهار 10:13 دی. رحمت الله افغان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند په بنحصار سیمه کې ناپېژاندو وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د کورنۍ چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونۍ چاودنه کې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د دریو قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د متحده ایالاتو په ختی ساحل کې د واورو د سخت توپان د کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. د بریتانیا پارلمان پرون وخت هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوی او په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړۍ دوام لري. او اروپای ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له امله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه او واغزول.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سیاسي مخالفانو او فعالانو زندانی کول، د بنګندیانو شکنجه، لا اقلیتونو سره ناوړه چلند او پر رسنیو سانسور له بشري حقوقو هغه سرغړونې دي چې د ایران حکومت یې تر سره کوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو استازي اسما جهانگیر دا څرګندونې کړې او په خپل تازه راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوې چې په ایران کې د اعدامونو اندازه د خطر تر حده لوړه شوې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي پر اصلاح غوښتونکو فشار، د زندانیانو شکنجه کول او د خلکو اعدامول په دې هیواد کې د بشري حقوقو تیاره تصویر وړاندې کوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسما جهانگیر پرون په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته ویل په ایران کې پر خلکو د حکومت ولکه تنګه ده او دیموکراتیکي چارې ډېرې محدود شوې دي. د اسما جهانگیر په وینا د ایران حکومت درې سیاسي فعالان چې د 2009 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې چیلنج کړې وې له 13 کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظربند ساتلې دي. دا درې سیاسي مخالفان پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی، د هغه میرمن زهرا رهنورد او پخوانی اصلاح غوښتونکي مذهبي مشر مهدی کروبی دي. ملګری ملتونه وایي ایرانی چارواکو رسنۍ هم تر فشار لاندې راوستي او د میرمن جهانگیر په خبره تر دې مهاله په ایران کې څلیرشت خبریالان، د ټولنیزو شبکو فعالان او بلاک لیکونکي یا خو زندانی دي او یا محکوم شوي دي. په ایران کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو څارونکو اسما جهانگیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته دا هم ویلي چې په دې هیواد کې یوازې 13 کال 530 کسان په دار ځړول شوي دي او 1,655 په اعدام محکوم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارواکي پر ایراني چارواکو غږ وکړ چې په سمدستي ډول د کم عمره زندانیانو او ماشومانو اعدامول بند کړي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې په کلنی ډول پکې زیات شمېر کسان په دار ځړول کیږي. ایرانی چارواکي وایي اکثره د نشئی موادو اړوند جرمونو په قضیو کې محکوم شوي کسان په اعدام محکومیږي. ملګری ملتونه په ایران کې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو په اړه هم اندېښنه څرګندوي او د ایران له حکومت نه غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې ویلي چې ایرانی چارواکي له اقلیتونو سره ناوړه چلند کوي او د مذهبي توپیر له امله زیات شمېر کسان ځوروي او زندانونو ته اچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 888 شمېرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حقمل د کندهار ولایت له میوان ولسوالۍ څخه لیکي. په میوان ولسوالۍ کې سلهاو کورنۍ بې ځایه شوي دي خو مرسته نه ده ورسره شوې. غنمرنګ کوچای له هلمند لیکي، له واشېره زموږ کلی د طالبانو او دولت د جنګ ډګر دی، خلک مو فرار دي او ځمکې مو شاړې دي او ماینونه مو خلک وژني. نجیب پوپل د زیړې ولسوالۍ څخه لیکي، د کندهار له زیړې ولسوالۍ څخه ښار ته راکډه شوي یو، له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. عبدالحنان قادری له کندهاره لیکي، په هلمند کې مو داسې کسان ولیدل چې ویل یې د شپې لخوا طالبانو له کوره ایستلو او ویل یې چې موږ دلته سنګر نیسو، که ونه وتئ خون مو په خپله غاړه دی. نیکمل د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، په ولسم د عقرب د 1940 کال له مرجې ولسوالۍ نه مهاجرت ته اړ شو، خو تر اوسه لا د مرجې ولسوالۍ د مرکزي سیمو خلک لالهنده ګرځي. یوازې مرجه نه ده، بلکې د هلمند د اکثریت ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په مرکز لشکرګاه کې د کورونو کرایه لوړه ده او خوراکي مواد ډیر زیات ګران دي او کاروبار هم په ټاپه ولاړ دی. زیار رحمان له کندهاره لیکي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه وبخه زیار رحمان له ننګرهار لیکي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه بهزود ولسوالۍ ته زیات خلک راکډول شوي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. رناله لشکرګانه لیکي، تیر کال مرجې نه موږ ته بولان ته مهاجر راغلل. سا کال موږ او هغه مهاجر دواړه لشکرګا ته راغلو، اوس په ډیر تکلیف یو، اوبه او تشنابونه نه لرو. زیار رحمان له ننګرهار لیکي، وبخه تحصیل له ننګرهار لیکي، له پاس په چیر نه موږ هم د بې ځایه شویو څخه یو چې د ژمي ساړم مو هم وزغمل او اوس ګرمي را روانه ده. عبدالولی اسحاق له کندهار نه، موږ پخپل د جګړو له کبله له ګران هلمند نه د پاکستان کوټې ته بې ځایه شوي یو. او نصرت د هلمند مرجې ولسوالۍ نه لیکي، موږ د تیر کال له روژې نه د خپل کور نه د جګړې له کبله راوتلي یو. قدر من اوریدونکو، ستاسو پیغامونه او اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ. لومړی د تاندې څانګې اونیز پروګرام ته، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې مینهوالو سلام. دا اونۍ له داسې یو ځوان سره غږیږو چې یوازینۍ هیله یې د افغانانو خوشحالول دي. دا ځوان احمد ولی هوتک نومیږي، چې په فری فایټ یا آزاده جګړه لوبه کې یې افغانستان ته ډېرې اتلولۍ ګټلې دي.
ایت څه بې زیارانه کې کار څوک هر څه وړیا کېدای شي. لومړی شرط به دی چې دوی باید زیار وګرځي.
احمد ولی هوتک 20 کلن دی، په کابل کې زیږیدلی او د عبدالشکور رشاد علی لیسې څخه فارغ شوی، چې اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل هم دی. احمد ولی هوتک لا څو کلونو راهیسې سپورت کوي. لا د سره د په لاسته راوړنو غږیدلی یو.
هر انسان فطرتي او شوقي یو احساس دی چې پوړاندې لري. ما د ورځې پوړاندې ډېر ښه احساس درلود، له ډېر وړکتوب نه چې کله افغانستان کې د فری فایر ټیسټر را دي نه مخکې هم مختلف ورسونه کوم او دې رشې ته مخه کړم. خوشبختانه چې په دې رشته کې د لومړي ځل لپاره ما د سرو زرو مډال وړی. ډېر ځوانان وهڅول دي چې دوی هم فری فایر شته وکړي.
فری فایټ دا څه ډول ورزش دی؟
دا ورزش ته چې د 15 رزمي ورزشتو څخه اخیستل شوی یو ورزش دی، جوړ شوی دی چې دا نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر زیات مینه وال لري. ګڼ شمېر خصوصا اروپا کې ډېر زیات، امریکا کې. مکس مارشل آرټس یعنی د رزمي ورزشو مختنط ټول رزمي ورزشونه پکې راټول شوي دي، لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاونی، جیجیتسو، مویتای. دا ټول راټول شوي دي نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنی آزاده لوبه. په دې ته یو ډېر ښه قانون ایښی ده چې هر څوک دې لوبه کوي نو په چوکاټ د قانون کې برابر باید وسي.
دغه قانون څه دی او له نورو لوبو سره یې څه توپیر دی؟
یعنی د هرې لوبې آزادي پکې شته ده. مثال یو بوکسر کوي چې ټول بوکس پکې وي، پلاون کوي چې ټول پلاون تخنیکونه. او اسان کوم ډېر نشي کې نو لیدلی به چې آزاد فایټ یعنی آزاد ځان ته هم قانون لري چې مثلا نورو رشتو کې کوم زمونه چې باید په سر باندې یا په ملا باندې سړی وهي دي کې هم دغه قانون شته.
لومړی مو چې کله دغه لوبه وکړله لاس مو جګ شو کټیټ.
پا توکل له خدای تر اوسه مو لاس نه ټیټ شوی.
دا خیل مړنی لوبي حال کراته وای چې څنګه وال چا سره وا او څنګه پاتې ورسیدا.
لومړی لوبه مولا چې کوم سن می تقریبا ورکه 2003 کال کې په ایران کې وا د ایرانی پوران دی وا ګانچ می روانه اند دي منتظر ول چی لاس می دښ خوشبختانه چې لاس می دښ شم او ول شم چې بعد وختانه په دې مسابقو کې تقریبا شپږ تر افغانانو ټول بخت او یوازې کزو ما چې ما لاس دښ شم او د سرو زر مډال مو افست.
کله چې د لوب میدان ته راوځي خپل حریف ته مخامخ کیږي څه ډول یو احساس یا فکر در سره وي؟
دا افغانیت خپل ماته غرور را وښیم چې یو دوه سمه منتظر دي. زه به دوی ښه استازیتوب کوم. ډېر خوشحاله یم کله چې هر افغان چې زما مسابقه ویني په دې زموږ په نوم چې ته وزړه به دوبېږي. اما زه ډېر خوشحاله یم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
کله چې له یو لوبغاړي سره لوبه کوي مخکې له دې چې راشي سیالي وکړي معلومات هم کوي پلان او تخنیکونه ورته جوړوي کنه توکلی میدان ته راځي؟
زمونږ پروفیشنل لوبې دي په نړیواله ساتنه دي کې تقریبا دوه میاشتې د مخه یو نیم میاشت مخه عارف خپل مونږ ته ټاکي چې دا وستاری وي یو بل پروفایل ښه ګورو نو هغه ماته تخنیک جوړوي. زه هغه ته هم زم د خپل فایټ شوه چې زم هغه هم نو د یو بل په وړاندې کافي اندازه شناخت لرو چې څه رقم به کوم تخنیک یو بل ته باید ماته ورکړم دا معلومه.
په څومره لوبو کې مو ګډون کړی څومره مو ګټلی او څومره مو بایللی؟
نونس لوبو کې مې ګډون کړی بهرنۍ لوبو کې چې خوشبختانه ټول مې ګټلی تر اوسه مې کومه لوبه نه ده بایللی.
ولې ګټلی؟
هدف مې و د ژوند ټارګیټ هدف مې ټاکلی چې نه باید ماته وخورم بلکې لکه لویان چې څنګه وایي وروسته له ماتې نه چې څوک ژاړي هغه د هغه خولۍ چې مخکې له سیالۍ هغه نه ایتو کړي نو زه هغه خولۍ مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکامادګي نیسم اعتماد په نفس کېږم وروسته له هغه نه مې لوبه کوم.
تاسو ویل چې ډېر تمرین کوئ ډېرې خولې تویوه یو دای وجه ده نورې کومې وجه شته دي چې ته یې په یو بریالي لوبغاړي بدل کړی؟
لکه یو متل ده وایي خواستان توانستان. زه ژوند کې مې یو ادب دا و چې باید تل ټول مسابقو کې بریالی اوسم کله چې آمادګي ښه زه ونیسم خولې ډېرې توی کوم زحمت ډېر زیات وباسم او کله دا چې زه میدان ته ځم نو زه هله ډېر د خوښۍ د غرور یو احساس کوم نو هغه احساس هم ما سره ډېره مرسته کوي د افغانیت یو غرور احساس کوم ځکه چې که څوک یو کار کوي له ګوډار سي زړه وایي نو هغه کار توان چې د هغه والتیا کمیږي نو زه هلته زه زړه نه وهم او دا په ډاګه سره وایم په جرات سره وایم چې افغان یم په وړاندې ماته نه منم.
کله چې راغلی فری فایټ دې شروع کړ له کومو ستونزو سره مخ شوې؟ لا ولا تر اوسه
ستونزې خو بل شکه چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي که موږ ځوانان ګیله وکړو په ستونزو غږېږو نو زموږ وخت به ډېر ځای سي موږ به ډېر ښه چانسونه مس کوو نو زه هېڅکله څه ګیله او د ستونزو یادونه ډېر زیاته نه کوم. بل شکه ویلی شم دا به م وایو چې په افغانستان کې نه تر هغه د ورزش په ډګر کې بلکې ټول هر ځای کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خو ښه به ته وي چې ځوانان نعمت لاسه ونه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو.
په ورځ کې څو ساعته ورزش کوي؟
کلم چې سیالي نو درې ساعته سهار درې ساعته مازیګر شپږ ساعته ورزش ته ورکوو او کلم چې سیالي نه بیا نورمال تمرین ته روزانه د ورځې تقریبا یو نیم ساعت اله دوه ساعته.
دغه ورزش د دې باعث شوی چې ستا ژوند ورسره جوړ سي یعنی ته مجبور نه شې چې بل کار وکړې؟
تقریبا نه.
نو بیا څه کوي؟
خو اوس د څه مرحله کې چې فکر زه قرار کین بل کار وکم نو امکان دی چې ودواله مفری نه دي چې مانه وې د فایټ تا قضا ولري چې وې ته مسابقه وکم. بل دا چې ژوند کې نور لارې هم درسي لارې هم مارن ول چې درس هم فلن وایم نور التم دغه له خام غړم ژوند خپل کار کوم ګرځي تاسو ډېر چانسونه زه هم لرم که زه وغواړم اکثر ته هیوادونه ماته قبولي راکوي ډېر زیات امکانات راکوي خو دا مې احساس نه مني چې زه د بل بیرغ لاندې مسابقه وکړم.
هوتک صاحب ځینې لوبغاړي وي چې هغوی سپورټ کوي خو اخلاق یې نه مراتوي مثال هغوی له خلکو سره لانجې کوي وهي یا په عامه اصطلاح بدماشي کوي دغه ځوانان یا دا ځوان لوبغاړي ولې داسې کوي؟
په افغانستان کې دا بل شکه چې درې نوه ورزشکاران لور یو دی چې د ساعت لپاره ورزش کوي نور هغوی صرف ساعت باندې نظر نیسي بل دا چې د هغوی نه د ورزش نه غلطه استفاده کوي او جنګ یا نور داسې کار نه کوي او بل ورزش ته چې د هغې هدف دی چې هغه باید بهرنۍ لوبې وکړي خپل وړتیا خپل انرژي خپل فکر ټول په بهرنۍ لوبو باندې اچوي.
لوبغاړي یو ځانګړی ژوند لري مثال دوی تمرین کوي د دوی خوراک هم یو څه تر نورو متفاوت وي خپل ډیر وخت څه خوري د دې لپاره چې صحتمند پاتې شي؟
کلم چې مسابقې نو موږ تقریبا ډیر شیان څه خبرېږي معمولا معمولي خوراک هم تقریبا د ورزشکار ترکاري او چرګ او د مای غوخه او ترکاری نه ډېر استفاده کوو میوې نه.
د خپلو سیالیو ځینې جالبې خاطرې کړه ته وایې.
دا مې فکر کوم ډېرې جالبې ماته کلم لاس چکیږي تا تھا نئے مال بلکہ دیو ملت ناس چکی جائے ڈیر جالبا کلا چھما لو بو گٹھلا نو فکر کم آلو بلک تر ڈیر سخت تا ما وش خون گٹھلا دو ہزار پال سم کل کے تقریبا تر سو دکو ایک سی جان کے مدا فکر مٹیر خراب شو نو ورس تا سکف ڈیر دا ملگر میں بختانا کلا مالا ہے مالو بو گٹھلا وہ وہ دی گٹھلا نو ما تا جالبا ما سہی نہ من لا بلا خردا چے ویڈیو رہو کر جا تالو بو گٹھلا نو مکھن دا ڈیر جالبا ول
ولے نہ پئی دے چے تالو بو گٹھلا ایک بائل لی یعنی دل تکو می خبر دمرا متاثر کڑائی وے
خبر نو کڑائی اللہ جم فائٹ ڈیر سخت فری فائٹ تقریبا پنجل زخم فائٹ کا فائٹ چے خپل اخری والٹا اخری زور تم رچ تلاری اغه به ټول وه نور فکر نکم چې اوسوک دونه قربانی اور کې دونه زور وای نور اغه ډیر زور چې موږ ولا ډیر فشار هم پزانه وړو تقریبا د عصبي فشار لګ جی به ولا و
دا فری فایټ چې ورته وای یعنی آزاد جنگ دی کې سړی زخمی کیږي هم او نور استونز هم ورته جوړول شي خپل کله ټپ شوی
په تاسو سره دولسم کال کې ټپ شوم تقریبا دوا کال له ورزش نه لري و ما ډیر سخت ټپ کیږي نو بیا هم تا کلم وخته
نو چې دومره سخت رقابت وی او بیا څنګه کولای شي ځان ورته برابر کړي او زخمی پکې نشي یعنی ځان څډول پکې ساتي
مخ خپل فزیک ډیر لوړ به دی وجود چې کله سالي ته نو ډیر ځات خپل فزیک خپل اندام خپل باندې کار کو چې موږ باندې دی عارف ان ډیر وارونه ان ډیر وحل خاص تاثیر نه کله پام وګړي چې کوي او هغه هم چې نن بیر ته بیا دلته دفاعي کار هم کوو چې موږ له کومه کار څخه ځان وساتو کوم شرکت به وکړو
یوازې سپورت کوي د کتابونو پانی هم راړوي یا نور ذوقي کارونه هم کوي
د افغانستان ملي اولمپیک کې له مشاوره مې ما زده کړم کوم خپل شخصي کلب هم لرم خپل هم ورزش کوم نو بس ژوند نه اکثره وخت مې ورزش لار کړی ورزش لار کړی مصروف یم او خوشبختان چې درس هم ورسره وایم
د کلب په اړه کرته وای څومره شاګردان لري او هغوی ته هماغه څه ورزده کوي چې خپله ته کوي
تعداد خاص معلوم نه خو څومره سما کلب له ولتیا دی لري چې شاګرد باید اوس یې مونه ډېر دي یعنی هغه شاګردان څخه مې څو تنندې ته چمتو کړي چې څلورم د فبروري بیا له خیر تاجکستان کې دوی هم سړی لري چې انشاءالله وعده کوم چې دوی به هم د افغانستان ښه استازیتوب وکړي او زه چې خپله څونه تجربه لرم څونه خپل ذهن کې لرم نو غواړم ټول شاګردان ته هم موایم اور سره شریک کړم
دغه سفرونه څوک ته ملوي
زه خپل په جهانی سازمانو کې ریکارډ لرم شیټا کې ګوګل کې نو هغه چې ما ریکارډ دی ګوري ما څخه ټیم غوړي او ما غلوب ته انتخاب وي دي
ک نور ځوانان غوړي ستا په څیر لوب غوړي شي کوم خبره ته باید پام وکړي
اول دوی باید صحت فهم وکړي مخدره تو څه باید لري نور نه وړو کارونه څخه په ژوند کې یو ټارګټ وټاکي او ډېر زیار وباسي نور هیڅ بے زیار نه کی کار څوک ارسو وړیا کې دې شي لومړی شرط بده چې دوی باید زیار وباسي
خو غوریدونکو د تانې څنګه د پايشي بوتره ورسېدو تر بیا مو علامه ملشه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې وروستیو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې پیښې زیاتې شوې دي او عوامل یې څه دي
پلار مې را باندې ظلم کوله ته کو بلند دا ټول ځان مې بیره بیا د یو الګ سره څه فرار مې وکړو
او څنګه د میرمنو او نجونو د دا ډول تېښتو مخه نیول کېدای شي آیا له قانوني اړخه دا موضوع جرم ګڼل کیږي او کنه زه مسوده نیازی یم هیله ده تر پایه را سره ملوسی
هغه شخص چې خزه د واده په منصور یا بهانه وپلوري یا یو پیری یا په هغه کې وساتت وکړي له حوالو سره سم په وګده حبس چې لاسو کلونو څخه زیات نوي محکومیږي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون څلیرشتمه ماده
قدر منو اوریدونکو روان کال د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال وو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یا تپسلو کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 5515 پیښې ثبت شوې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د ښځو د ملاتړ د برخې مشره مسکا قدیری هم دا تاییدوي چې سږ کال له کوره د ښځو د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي.
فرار از منزل چتر شاز ولایت بودم.
له کوره د تېښتې ډېری پیښې په ولایتونو کې تر سترګو کېږي. هغه ارقام چې د روان کال د اتو میاشتو دي او زموږ په دفتر کې ثبت شوي دي، له کوره د تېښتې 28 پیښې دي. دا چې زموږ په ولایتي دفترونو کې څومره دا ډول پیښې ثبت شوي هغه ماته نه دي معلوم. مې زه فکر کوم له کوره د تېښتې پیښې ډېرې زیاتې دي، خو ډېری یې د کورنیو او سیمو د مخابرو په منځ کې حلېږي او تر موږ نه رارسېږي. په دې اساس زه تاسې ته ویلی شم چې په 1995 کال کې له کوره د ښځو تېښته د ډېرېدو په حال کې ده.
قضایي فرض منزل در سال 95 رو به افزایش بوده.
د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو د مشرې نازی فیضی په وینا له میرمنو سره کورنۍ تاوتریخوالی، ناوړه چلند او غلط دود او دستور د دې باعث شوی چې له کوره د تېښتې پیښې لا ډېرې شي. په دې وروستیو وختونو کې له کوره د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي. یوازې په کابل کې زموږ په حمایوي مرکزونو کې د تېښتې 14 پیښې ثبت شوې دي چې دا نسبي امار دی او په ولایتونو کې شاید دا ډول پیښې ډېرې وي. مختلف عوامل دې باعث شوی چې له دې جملې څخه کورنۍ تاوتریخوالی، په زور او واړه عمر کې د نجونو ودول، له کورنیو څخه د نجونو بې ځایه غوښتنې، په نجونو د ډېر ولور اخیستل او دې ته ورته نور مسایل د دې باعث شوي چې له کوره د نجونو د تېښتې پیښې ډېرې شي. جبر او زور زیاتی، په زور او واړه عمر کې ودونه، د زده کړو له حقه د نجونو محرومول، د پلار او خپلوانو له کوره د میرمنو منع کول، د لور او زوی ترمنځ توپیر کول، اقتصادي ستونزې او د تېښتې له عواقبو څخه ناخبري د دې باعث کېږي چې یو شمېر میرمنې او نجونې له کوره تېښتې ته اړ باسي. راځئ د دغو ښځو خبرو ته وغوږ شو چې د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې له کوره تښتېدلې اوس په زندان یا امن کورونو کې اوسېږي.
نوم میں نازنینا اتلس کالنا جے فرار منزل میں پلار میرا باندې ظلم کولا تو کو بلند دا ټول ځان می بیره ډیر پتنګ کړم بیا د یو الگ سره مخامخ شوم نو دی الگ سره تاړو جوړو کړنو است فرار می وکو
اون چوکونه دا بالا سر خود میمونه که مترا میکشه
خوان می موتاد دی تل به په کور کې پودر او چرس کول چاړه به سر لاندې خیوه ما ته به ویل وژنم دی ډیره به وهلم خو ما ته هر څه غمل کله به می چې خوان په کور کې نه و لیور به می په بد نظر را تکتل ویلې خیر دی چې میړه نشته زه خو یم په همدې خاطر مجبور شوم او لکوره و تختیدم
زمانو فاطمه ده په ما متر ډیر سختی کوله د سې واخره تر می زباخت بوتلم تر زما قچغبر او کول می را باندې ستلې دي چې بل تر می راونی وو د سې ورځ راغله چې غوړی سر کړی زما په خپو یا چول پلاستیکونه زما په خو اچولې دي سوځولې ما نور تعامل نه کوم چې زما مال زما د دوی سره زندگی تباش ل دوی لري منار سختی وکړله چې خانی امن تر راغله ما دلته د خو ورځ زنه راغله ما چې باغونه سختی خپل په خانه وادي سره لیدل دم زدلته د بده ورځ راغلم.
ځینو افغان کورنیو کې د میرمنو پر وړاندې ظلم او زور زیاتی دومره زیات وي چې میرمنې مجبوریږي د خپلو خپلوانو کورونو ته پناه یوسي. د همداسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکې ریزه ګله ده چې د خاوند او خسرګنۍ د نادودو له امله یې په پټه پلار کره وتښتېده، خو خاوند یې په دې جرم ترې پوزه غوڅه کړه چې ولې په پټه پلار کره تللې وه.
دغه شپږ کاله چې زه لوره وه اخر کې پوړه د پر سر خپل د چیچی کې سر اله زه د شپې د بله راغورځېد وایي کته داسې اله ماته ته د چا سر راغلې ما زه په بلا که د چا سره ما زه یوازې راغلې تا زه سبا ورځ وهلو ټکولې ته ولې ولاړې ما زه ستا د لاسه ولاړ لاسوري چې تړلې بله مکې ښه کړه دی درد یې کوی چې بله سړي ټیک تر شا تړلې بله خوښه ده چې پزې پرې کړه.
خو پوښتنه دا ده چې د شریعت له مخې له کوره تېښته څه حکم لري؟ په کوم شرایطو کې میرمن کولای شي له کوره وتښتي؟ دا کړنه جرم دی او کنه؟ او دا چې کای و میرمن د ظلم او زور زیاتی له امله د خپل محارم او خپلوانو کور ته لاړه شي دا هم په تېښته کې حسابېږي او کنه؟ موږ دا موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلې ده.
اسلامی شریعت علما په دې باندې متفق دي چې یو میړو ښځه بغیر جبر نه په خپل اختیار سره له کور نه تښتي د میړه اجازه نه بغیر دا یقینا جرمی عمل ده. که چیرته یو ښځه مجبوره وي یا جبران په دې باندې نکاح سوي وي یا دا ښځه دې ته مجبوره سوي وي چې د ناوړه اعمالو ته مجبوره سوي په کورنۍ کې یا په دې باندې ظلم او ستم وي چې دې له وس نه اوچت وي او قرآن عظیم شان دا اجازه ورکړې لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. څوک چې ظلم واقع سوی هغه کولی سي خپل غږ پورته کي غږ پورته کولو او غږ اوچتولو دا جرمي عمل نه ده. دا د خپل نجات لپاره د خپل کورنۍ غړو کره پناه وروړي، د خپل خور، د خپل ورور کره، د مور کره، د تره کره، د ماما کره، ادو کره تک په هیڅ وجه سره جرمي عمل نه ده.
د استاد کوثر په خبرو کې مو واورېدل چې کای و میرمن د مجبوریت او ظلم څخه د خلاصون په خاطر له کوره تښتیده جرمی عمل نه دی، خو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې له کور څخه تیښته جرم دی او کنه. د حقوقي چارو کارپوه استاد حمیره حقمل وایي د افغانستان په قوانینو کې له کوره تیښته جرم نه دی ګڼل شوی، خو وروسته له تیښتې چې کوم جرمی عمل ترسره کیږي هغه په جرم کې حسابېږي.
په مجموع کې د افغانستان په قوانینو کې د کور نه تیښته جرم نه دی ګڼل شوی، یعنې په خپله تیښته د کور نه وتل دغه جرم نه دی، اما وروسته د هغو نه کیدلی شي چې بعضې داسې جرمي عمل ترسره شوي وي چې د هغو اعمالو د ترسره کېدو په خاطر دوی مثلا زندانی شي یا مجازات شي، او اکثرا بیا داسې برداشت کېږي چې دا نجلۍ چې د کور نه د تیښتې په وجه باندې دوی زندانی شوي.
زیاتره له کوره تښتېدلې ښځې له دې امله چې بې سواده دي او قانوني لارې چارې نه دي ورته معلومې له ناوړه پیښو سره مخ کېږي. له یوې خوا کورنۍ دغه ښځې د دود او دستور له مخې د خپلې سرچټۍ عامل بولي او د مرګ له ګواښ سره مخ کوي، او له بلې خوا ګڼې داسې ښځې د جرایمو په دام کې رانخلي او زندان ته اچول کېږي. دا چې له کوره د نجونو د تیښتې قضیې څومره عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي دي او څومره دغه ډول قضیې څیړل شوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي په اړه وایي: له کوره تیښته د تاوتریخوالي پر وړاندې یو ډول غبرګون دی چې د قرباني شوي شخص لخوا ترسره کیږي. د روان کال له پیله له کوره د تیښتې لس قضیې له موږ سره ثبت شوي چې له دې جملې څخه دوه یې واده شوي مېرمنې وي چې اخلاقي جرمونه یې هم ترسره کړي وو چې دوسیه مو مربوطه زون ته واستوله. نورې یې ځوانې نجونې وي چې د واده په خاطر له کوره تښتېدلې وي. موږ د دوی قضیې وڅېړلې، د دوی کورنیو ته مو قناعت ورکړ او مثبتې نتیجې ته هم ورسېدو. خو د استاد حقمل په وینا ځینې کورنۍ د نجونو او مېرمنو په وړاندې له انساني کړنو لرې داسې ناوړه عمل ترسره کوي چې مېرمنې مجبوریږي له کوره وتښتي. استاد حقمل په دولت هم نیوکه کوي، وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي، خو د میرمنو د فرار پیښې چې جرم هم نه دی څیړل کیږي.
کله چې بیا یو نجلۍ د تیښتې عمل مثلا ترسره کړي، هغه بیا په شدیدترین شکل باندې مجازات کیږي. اکثرا پولیس او څارنوالي نه هغه میرمن چې فرار کوه، بیا دوسیه چې مثلا د دې سیړل کې دي، دوسیه په شایل کې چې د کور نه د تښتې دوسیه، یعنی قطعا ورته دوسیه باید ونه سیړل شي، اصلا باید تحویل ونه خستل شي، ځکه دغه عمل جرم نه دی. که چیرته فرار جرم ګڼل کېږي، خشونت او تاوتریخوالی والی جرم نه ګڼل، ظلم والی مثلا جرم نه ګڼل کېږي. متاسفانه چې په دې ټولنه کې هغه څه چې هغه د نارینه او په حاکمیت کې دي، هغه کله او که جرم دی بیا هم برات اخلي او جرم نه ګڼل کېږي، او هغه یو عمل چې جرم نه دی اما یوه ښځه د مجبوریت د لاسه ترسره کوي، هغه بیا جرم ګڼل کېږي.
یو شمیر خلک او کورنۍ نیوکه کوي او وایي چې د امن کورونه او له ښځو څخه د ملاتړ یو شمیر ټولنې د دې باعث شوي چې نجونو ته له کوره د تیښتې زمینه برابره کړي، او نجونې هم پرته له دې چې د تیښتې له پایلو ځانونه خبر کړي په ډېره وړه خبره له کوره تښتي. لکه څنګه چې وویل شول، هغه میرمنې چې د ظلم او زور زیاتي په پایله کې له کوره تښتي د افغانستان په قوانینو کې جرم نه دی ګڼل شوی، نو ولې د دا ډول پیښو قربانیان زندان ته اچول کیږي او یا یې قضیې څیړل کیږي؟ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي وایي: موږ له کوره د تیښتې قضیې د جرمي دوسیو په څیر نه څیړو، بلکې د کورنیو ترمنځ منځګړیتوب او روغه جوړه کوو. میرمن رحیمي همدارنګه زیاتوي حمایوي مرکزونه د تیښتې هیڅ یوه قضیه له څیړنې پرته نه اخلي، او په هغه وخت کې یوه میرمن دغو مرکزونو ته ورتلی شي چې ژوند یې په خطر کې وي.
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست.
سمه ده چه لکوره تیخته جرم نده. موک هم هیچ وقت لکوره ده تیخته پیخی ده جرمی قضیه و پتیر نتیرو، بلکه لدار دول پیخو سره ده تاوتریخوالی ده قربانیانو پتیر چلند کوا. کوو، د دوی له کورنۍ سره خبرې کوو او دې ته یې راضي کوو چې له دا ډول قربانیانو سره ښه چلند وکړي. دا هغه ذهنیت دی چې له خلکو سره موجود دی، خو زما په نظر حمایوي مرکزونه هیڅ وخت د دې باعث شوي نه دي چې نجونو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. حمایوي مرکزونو ته هغه میرمنې مراجعه کوي چې ډېر تاوتریخوالی ورسره شوی وي او ژوند ته یې خطر وي. حمایوي مرکزونه بل اصول او مقررات لري. درنو اوریدونکو، د نجونو تېښته په هغو کورنیو کې ډېره پېښېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکې ډېر وي او نجونې داسې فکر کوي چې د ژوند د ستونزو د حل لپاره هیڅ خواخوږی نه لري. د روحي فشار او ستونزو څخه د خلاصون لپاره تېښته غوره لار ګڼي. نو کورنیو ته لازمه ده چې له خپلو لورګانو سره تبعیضي چلند ونه کړي او هغه حقوق چې په اسلام او قانون کې ورکړل شوي په ښه ډول یې ورکړي.